څه فرمایئ؟
ډېره مننه فاروق صاحب. 8 بجې شوې. قدر من اوریدونکو، د دې ساعت په خپرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي چې په کابل کې د یو امریکایي جنرال د وژل کېدو پر قضیې له افغانانو سره په ګډه تحقیقات کوي. د ولسمشر د کاندید اشرف غني احمدزي د انتخاباتي ټیم ویاند د عبدالله عبدالله او ملګرو ملتو وروستۍ موافقه ردوي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ 219 پروګرامونه هم لرو، آزادی او اوریدونکي او دغه راست د لوبو له میدانه. خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په پرونی حمله کې د یو امریکایي لوړپوړي جنرال وژنه په کلکه غندلې. د افغانستان د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو پرون ماښام ناوخته یو بل سره کتلي. ویل کېږي اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله ترمنځ په دوه خبرو کې د رایو تفتیش په پروسه کې د شفافیت پر څنګوالي خبري شوي. او سعودي عربستان لبنان ته $1 میلیارډ ورکړي چې د سوریې د پولي پوګدو کې د اسلامي سخت دریځو پر ضد پرې جګړه وکړي. سرکې د افغانستان خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په پرونی حمله کې د یو امریکایي لوړپوړي جنرال وژنه په کلکه غندلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي انکوبیش د یوې اعلامیې په خبرولو ویلي چې دا یو تراژیدي ده او زیاتوي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د امنیت تامینولو لپاره یو مهم رول لوبوي. دغه راز د امریکا سفارت هم د کابل په یو پوځي اکاډمۍ کې د افغان سرتیري لخوا د یو لوړپوړي امریکایي جنرال وژنه غندلې او د دې پیښې له ټپیانو سره خواخوږي خودلې ده. وړاندې د امریکا د دفاع وزارت ویاند جان کیربی په یو خبري غونډه کې منلې و چې تورن جنرال هارولد گرین په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو لوړ رتبه امریکایي پوځي و چې په افغانستان کې وژل شو.
Clearly it's if not the certainly one of the
September the Nahami Peki Rais Zmuk Tortulo Lord Rutba Kasushi Wajal Shawi
in the war since 9/11
Paparone Peki Kida Dreyo Afan Tartiro Pagado Zalas Nur Kasanta Pian Manajan Hamki Parun the Kabul Bibis Payo Pozi Kamiki Asim Hadu Afan Tartiro Shi Yoshi Lord Puro Baharna Yorozun Kudari Akatami Lidana Kawala. د افغانستان د جمهوری ریاست دوه کاندیدانو پرون ماښام د ناوخته لیو بل سره کتلی دي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنز په دو خبرو کې د رایو د تفتیش په پروسه کې د شفافیت پر څنګوالي خبرې شوې دي. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دواړو کاندیدانو د رایو د تفتیش پروسې پر چټکتیا ټینګار کړی او هیله یې ښودلې چې دا بهیر په بریالیتوب سره بشپړ شي. عبدالله عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې له اشرف غني احمدي سره د لیدو پر مهال د رایو پر دقیق تفتیش ټینګار کړی. په همدې حال کې د اشرف غني احمدزي د ټیم یو ویان صدیق پتمن ازادي راډیو ته په خبرو کې د دواړو کاندیدانو لیدنه او خبرې مثبتې وګڼلې. وی ویل چې ټاکل شوي دواړه مشران د سیاسي او تخنیکي توافقاتو په هدف خپلو ملاقاتونو ته دوام ورکړي. او د غزنی سیمې سروکی وی د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې څو بهرني سخت دریزي وژل شوې دي. د ګیرو ولسوال د عبدالله خیرخوا ازادي راډیو ته وویل د دولت شپږ تنه وسلوال مخالفان چې څلوري بهرنیان دي د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوې.
په دې کې شپږ نفر وسلوال طالبان هم وژل شوې دي چې درې نفر یې خارجي ترکیان دي او درې نفر یې دوه داخلي دي او یو د پاکستان د پنجاب تصدیو وشبه کړه.
د په وینا په دې حمله کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د وسلو زیرمه هم لمنځه تللې ده. لاندې د میروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خرابلی. سعودي عربستان لبنان ته $1 میلیارډ ورکړي چې د سوریې د پولو په اوګدو کې د اسلامي سخت دریزو پر ضد پرې جګړه وکړي. دا خبره نن د لبنان په خواني صدر اعظم سعد حریري وکړه. نوموړی د سعودي د شرایطو په اړه د خبرو لپاره جدي تللی دی. حریري ویل د سعودي عربستان پاچا ملک عبدالله دا پیسې د دې لپاره ورکړي چې د لبنان د پوځتوان او وړتیا زیاته شي او د لبنان امنیت وساتي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره وایي چې د یوکرين په ختیځ کې د وروستیو کړکیچونو له کبله 215,000 کسان له خپلو کورونو څخه وتلي دي. د یو ان ایچ سی آر د اروپایي څانګې مدیر وینسنت کوچد ویلي د یوکرين سیمې چارواکو تر اوسه شاوخوا 110,000 کسان رجستر کړي چې د یوکرين له ختیځو څخه دغه هیواد نورو برخو ته کډه شوې دي. هغه ویل د جون له لومړیو څخه تر اګست پورې د هغو کسانو شمیر چې د یوکرين په ختیځ کې د بیلتون وختونکو تر کنټرول لاندې لوهانسک او دونیسک سیمو څخه وتلي له 2000 شپږ سو څخه تر تر یو لکو 2600 کسان ته لوړ شوې ده. یو ان سی آر د روسي چارواکو له قوله وایي د روان کال له پیله 130,000 یوکرینیان روسیې ته تللي دي. کوچتل په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل چې د روسي چارواکو دا شمېره ورته د منلو ده.
We estimate on according to the Russian authorities
موږ د روسي چارواکو له قوله دا اټکل کو او باور لرو چې دا شمېره سمه ده چې شاوخوا 130,000 یوکرینیان دي روان کال له پیله د روسیې لوري ته اوښتي دي. یو ان ایچ سی آر وایي شاوخوا 80% یوکرینیان د روسیې سره په سرحدي سیمو کې ژوند کوي او یو شمېر نورې د دغه هیواد په نورو برخو کې له خپلو دوستانو او خپلوانو سره اوسیږي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین پرون د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړ چې د یوکرین د کړکیچ په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړه کړي. د مالدوف حکومت پر موسکو غږ کړ چې خپل سرتیری او وسلې له جلا شوې سیمې ترانس دنیسترسخه وباسي. د مالدوف د بهرنیو چارو وزارت پرون له روسیې څخه غوښتي چې خپل 1500 سرتیری او زرګونه ټنه وسلې د هغې ژمنې له مخې له یادې سیمې وباسي چې د 1999 میلادي کال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ ادارې په سرمشري ځکه کړې وه. موسکو د اګست پر 4 نیټه مالدوف او یوکرین په دې تورن کړه چې په ترانس دنیستر سیمه کې روسي عسکرو ته د روسیې د لاسرسۍ د بندولو هڅه کوي. دا د مالدوف هغه سیمه ده چې په 1999 کال کې داسې مهال جلا شو چې ویره وه بېرته به له رومانیا سره د کېدو پلان ولري. په 1992 کال کې د جګړو پر مهال هلته 1500 کسان وژل شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت دی ویداسي طرح جوړولو امر کړی چې پر روسیې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو ځواب وي. دغه بندیزونه تیر اونۍ د یوکرین په ختیځ کې د روسیې پلاو بلتون غوښتونکو د ملاتړ له کبله د لویدیځو هیوادونو لخوا پر روسیې غول شوي. پوتین وایي حکومت یې باید دا ډاډمنه کړي چې دغه انتقامي ګامونه باید روسیې ته زیان ونه رسوي. د روسیې ولسمشر پرون وویل چې پر اقتصاد سیاسي فشار راوړل د منلو نه دي او زیاتوي چې هغوی په دې ډول او نورمونه او مقررات له پامه غورځوي. د ویل چې حکومت یې لوړاندې د لویدیځو بندیزونو په مقابل کې یو شمېر انتقامي ځوابونه پلان کړي دي. د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا په وروستیو بندیزونو کې د روسیې د تیلو او دفاعي کارخانې په نښه شوي او همداراز لویدیځو بازارونو ته د روسیې د دولتي بانکونو پر لاسرسي محدودیتونه ولګول شو. او دوهم امریکایي خیریه کارکونکي چې په لویدیځ افریقا کې په ایبولا اخته شوی د درملنې لپاره متحده ایالاتونو ته ورسیده. د نه پنځه کلنې نانسي رایټ بل د درملنه به په هماغه ځانګړي روغتون کې وشي چې د دې بل همکار ډاکټر کینټ برانټلی هم په کې تر درملنې لاندې دی. برانټلی د اګست په دوهمه د اټلانټا دغه روغتون ته ورسید. دغه دواړه کسان په لایبیریا کې د ناروغانو درملنې پر مهال په دغې ناروغۍ اخته شول. ایبولا ناروغۍ تر اوسه په څلور افریقایي هېوادونو کې نږدې 900 کسان مړ کړي او تر اوسه هیڅ بل ناروغي په دې ډول نه خبره شوې. تر اوسه د ناروغي ځانګړي درملنه نشته او د خبرېدو کچې 80% ته رسیدي. دا د سیمه اونړې مهم خبرونه لملتي امو مننه.
تاسو زموږ شخص لازادي رادیو څخه خبرې ساعت 8 بجې او 8 دقیقې دي. د دې خبرونه په دوام کې د امریکا دفاع وزارت وایي چې په کابل کې د یو امریکایي جنرال د وژل کېدو پر قضیې له افغان چارواکو سره په ګډه تحقیقات کوي. د ولسمشر د کاندید اشرف غنی احمد زید انتخاباتي ټیم وایاند وایي د عبدالله او ملګرو ملتو وروستۍ موافقه دوی ته د منلو نه ده.
د نوو نظریاتو منلو ته حاضر ځکه نه یو چې د دوی 5 توافقات منل کېږي به موږ نور 5 ورکو او دا لړۍ به دوام کوي.
په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال سره غږیدلی یو.
اطمینان ورکړي چې دغه برق درې وخته پورې سته د دغه سلو کارخانو چې پیلندر کار لاندې دي دغه به ام 1500 ته ځان ورسي.
دا د کندهار د سندګرو څرګندونې دي چې وایي په کندهار کې د برېښنا د کموالي له کبله سل فابریکې تړل شوې دي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ به اونیس پروګرامونه لرو. د لوبو له میدانه او آزادي او اوریدونکي د امریکا دفاع وزارت تایید کړ چې تورن جنرال هارالد گرین پرون په کابل کې د یو افغان پوځي له لوري وشتل شوی او وژل شوی دی. دا له 2001 میلادي کال را پدې خو لومړنی جکپوري امریکایي افسر دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. پینټاګون وای برید کوونکی یو افغان عسکر وو. په دې حمله کې د یو جرمني جنرال په ګډون 15 نور بهرني سرتیري ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په برید کې درې افغانان هم ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د امریکا سفارت د اعلامیې په خپرولو سره دا پیښه تراژیدي بللې ده. جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت وای تورن جنرال هارولد گرین د امریکا هغه تر ټولو لوړ پوړی مقام دی چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې وژل شوی دی. پر نوموړي پرون د کابل پایوي پوځي اکاډمۍ کې د یو پوځي یونیفورم لرونکي لخوا برید وسو. د پینټاګون وایان جان کربای ویلي چې برید کوونکی یو افغان سرتیری و چې په خپله هم تر برید وروسته وژل شوی دی. نوموړي پرون په ورجینیا کې به خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه پلټنې کېږي.
The incident will be jointly investigated by Afghan
They wait up shabad Afghan wai saf charwakul lori pa gata palatal keje aw taqiqat ham da uspel siwidi muj da de waziyat pa ara tar har dawl guman urandi di tartial ruchi da taqiqat dawam wakri Rapor na wai pa di pesha ki pintalas nor ka santa pian siwichi da Pentagon pa khabara pa tapiano ki ham amerikai sartirista da gras da Germany paus weli chi yow almani general pa di pesha ki tapisawidi khuwai rukhtai halat dir kharab na da د ناتو افسران په وړاندې کابل د قرغې په کم کې د پوځي اکاډمۍ لیدو ته ورغلي وو چې د یو افغان پوځي یونیفورم لرونکو کس لخوا ابری تور باندې وسو. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال ظاهر ازمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې په ټپیانو کې درې تنه افغان سرتیری هم شته. دی وی یو کس د ملي اردو په جامه کې ډزې کړې دي. څو تنه ټپیان کړي چې درې د ملي اردو غړي دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ځیان کو بش پای ویلې مې کې ویلې چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د امنیت تضمینولو لپاره یو مهم رول لوبوي او د دغه واد د شیراتلونکو او ثبات لپاره افغانانو ته مهمې روزنې ورکوي. په کابل کې د امریکای سفارت هم دغه پیښه غندلې ده. افغان ولس مشر حمید کرزی تر پیښې وروسته د اعلامیې په خبرولو سره د برید په سختو الفاظو غندلې دي او هغه د داسې کسانو کار بللې چې د پوینا نغوري افغانستان پیاوړي بنسټونه ولري. د طالبانو لخوا په یو اعلامې کې د دغه افغان سرتیري او هم د یو بل پولیس افسر ستاینه سوي چې په پکتیا ولایت کې ورته برید کړی دی. خو د طالبانو ویان د بریدونو مسولیت نه دی اخیستی. په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو له لیکو پر بهرنیو ځواکونو حمله یو څه کمی وي، خو په 2014 میلادي کال کې لس داسې حمله سوي چې په نتیجه کې 14 بهرني عسکر وژل شوي دي.
امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او د افغانستان ولسمشر په کابل کې پرونی حمله په کلکه غندلې ده.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم وایي هغه ورستۍ موافقه چې د اصلاحاتو او همپلنې ټیم او په کابل کې د یونما دفتر ترمنځ د رایو د تفتیش په اړه شوې د منلو نه دي. د تحول او دوام ټیم یو ویان صدیق پټمن ازادي رادیو ته وویل د یونما دفتر هغه کړنلار چې د ټولو خواو په صلاح د رایو د تفتیش د څرنګوالي په اړه د انتخاباتو کمیسیون ته وړاندې شوې و ورستۍ ده او د هیڅ بدلون ځای پکې نه. دا سرګندونه داسې وخت کیږي چې یونما د یکشنبه په ورځ اعلان وکاوه چې پر 15 اختلافي مواردو د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم سره یوې موافقې ته رسیدلی دی. د دې موضوع جزئیات هم فریبا ظاهر اوروي.
د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو ویاند ویلي چې د دوی د سیالې ډلې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یونما ترمنځ هیڅ ډول توافقات دوی ته د منلو نه دي. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم یو ویاند صدیق پټمن ازادي رادیو ته ویل چې د دوی ټیم د یونما لخوا ورستي طرز عمل ته ژمن دي او تر هغه وروسته بدلونونه له دوی سره نه دي شریک شوي. شغلی پټمن زیاته کړه
دواړو ټیمونو خپل نظریات او پیشنهادات د ملګرو ملتونو دفتر ته سپارلي او هغوی دا تعویض کله د تیر پر سمې پر ورځ باندې هغه اعلان کړل چې دا غي په اساس باندې باید تفتیش لاره او ابطال لاره او نه ټول پروسه د هغه تر ډول عمل په اساس باندې پر مخ لاړ شي. تر هغه وروسته د ساتو همګرایي ټیم چې ګډون نه دی کړی او په خپل وختونو باندې ټینګار کوي دا په دوی او ملل متحد پورې اړه لري. من په دې باره کې خپل نظریات ورکړي دي او د نوو نظریاتو منلو ته حاضر ځکه نه یو چې د دوی پنځه توافقات منل کیږي به موږ نور پنځه ورکو او دا لړۍ به دوام کوي، بیا نو دغه تفتیش پروسه اساسا په یو بل شي باندې بدلېږي، بیا نتیجه نه ورکوي.
صدیق پدمن وویل چې د ملګرو ملتونو او انتخاباتو د کمیسیون تر اعلان وروسته په دغه طرزالعمل کې هیڅ بدلون نه سي راتلای، ځکه یو ځل ټول موافقه ورباندې کړې ده. د یونما دفتر د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د 15 اختلافي مواردو په اړه چې 12 او 14 مادې هم پکښې دي، د عبدالله عبدالله له ټیم سره یوې موافقې ته رسیدلې دي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د سرطان پر یو دېرشمه پر دوو مادو چې یوه رای پانو کې د یو شان ټیک مارک یا نشانی کولو موضوع او بلې دا و چې د انتخاباتو له لومړي دور څخه تر دوهم پورې په یو محل کې د یو کاندید رای په شمیر کې څومره تفاوت راغلی دی، اختلاف درلود. له ډیرو هڅو سره سره ونتوانېدو چې په دې اړه د عبدالله عبدالله د ټیم او هم د یونما دفتر غبرګون واخلو. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د دوهم دور رایو د تفتیش پروسه چې څو ځلې د نظر د اختلافونو له کبله ځنډول شوې وه، د دواړو ټیمونو او په کابل کې د یونما دفتر ترمنځ تر توافق وروسته د دوشنبه په ورځ له سره پیل شوه.
خو داسې ښکاري چې د رایو د تفتیش او ابطال د طرز العملونو په اړه تر اوسه پورې ولسمشرۍ ته د دواړو کاندیدانو قناعت حاصل شوی نه دی چې ترمنځ اختلافات یې دغه چې د دوی ترمنځ اختلافاتو دغه بهیر ټکنۍ کړی دی. ویل شوي چې د تقلبي رایو د باطلېدو بهیر به د مشکوکو صندوقونو د تفتیش له مرحلې وروسته پیل شي، او په دې برخه کې زیات صلاحیت هم د ملګرو ملتو څارونکو ته ورکړی شوی دی. نوریاس نوري دا مسأله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال عبدالرحمن هوتکی سره په یو مرکه کې څېړلې او په سر کې پوښتنه کړې چې د رایو د تفتیش په تېره بیا د ابطال په اړه تر اوسه ځینې ابهامات شته. آیا د ټولو رایو د تفتیش له بشپړېدو وروسته به چې مشکوک صندوقونه په نښه کېږي د رایو د باطلېدو پرېکړه کېږي، او که د تفتیش له بهیر سره یو ځای؟ ښاغلي هوتکی په ځواب کې وایي:
خپل معیارونه د تفتیش او ابطال لپاره تصویب کړي ول. کله وخت چې دوام دور انتخاباتو شو، انتخابات هم یو اندازه هغه د خپل اصلي لارې څخه بیل شو او د یو محترم ستاد لخوا نه د تایید وړ نو بیاخ د ملل متحد میانجیګری وکړی، نه د یو ستاد لخوا نه ملل متحد نماینده تعین شو. بیا بحثونه پر دې باندې وشو چې د تفتیش پروسه او د ابطال د اراو لپاره باید یو سلم یارونه نور هم د هغه معیارونو سره چې کمیسیون په خوا ته چوپ کړی ده یو سلم نور معیارونه هم پکې ورزیات شي. خپله د ملل متحد مرکزي دفتر د نیویارک څخه انتخاباتي بخش مسؤول کابل ته راغی، تقریبا دوه هفتې پر دې باندې کار وکړ او د دواړو ستادونو تخنیکي ټیمونو سره یې مشورې وکړلې. هغې په نتیجه کې یو پیشنهادي طرح ملل متحد یونما دفتر رسما کمیسیون ته یو مکتوب په ذریعه راولېږه. هغه مکتوب کې واضح هم لیکل شوی دی چې دغه پیشنهادي طرحه د دواړو ستادونو د رهبرانو سره شریکه شوې او هغوی خپله موافقه پرې ښودلې. بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ د ورځې پر دې باندې بحث وکړ او بالاخره دی تصویب کړه. پس له دې چې دا تصویب شوه نو تفتیش د اراو د کمیسیون لخوا شروع شو. سنن رسما دوامه ورځ ده، فعلاً دا تفتیش روان ده. همزمان په یو ډیټابیس باندې هم زموږ تخنیکي ټیمونه کار کوي. په مجرد چې دغه ډیټابیس نوی ډیټابیس د دې لپاره کار تکمیل شي، پروسه د ابطال د اراو مطابق د هغه فیصله چې کمیسیون کړی ده مطابق د هغې فیصله به پر مخ
ځي. هوتکی صاحب، د ملګرو ملتونو د چارواکو په حواله فرانس پرس خبری آژانس ویلی دی چې د رایو د ابطال نهایی فیصله د ملګرو ملتونو څارونکو کوي. آیا دا درسته ده؟
د رایو د ابطال نهایی فیصله د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رهبری کوي. بین المللي څارونکو فقط د پروسې څخه نظارت کوي او دغه ټول مسایل به د کمیسیون رهبری ته وړاندې کوي. د کمیسیون رهبری به د ټولو په حضور داش کې، یعنی د ملي او بین المللي ناظرونو په حضور داش کې، د میډیا په حضور داش کې، دواړو ستادونو د نمایندګانو په حضور داش کې به مطابق د هغه معیارونو سره تصویب کړي دي، مطابق د هغې به تصمیم نیسي. تصمیم نیونکی دلته کمیسیون ده.
اوس چې دغه د انتخاباتو مسله له عادي مسیر څخه اوښتی، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رول چیرې دی؟ آیا وروسته له دې چې تاسو دغه وروستۍ نتیجه اعلانوي، بیا به وروسته د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په دې اړه پریکړه کوي که څنګه؟
کاملا وخت چې کمیسیون خپل پروسه تکمیل کړي، د قانون په لحاظ دا پروسه محول کیږي د ټاکنو د شکایتونو رسیدلو کمیسیون ته. شکایتونو کمیسیون به هم خپل پریکړې بیرته راځي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او نهایي پایلې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه لري.
په د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرسیال عبدالرحمن هوتکی و
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په پکتیا کې ځینې خلک شکایت لري چې ولایتي چارواکي ادارو ته نه راځي او له دې کبله کارونه پټه پولاړ دي. د ازادي رادیو خبريال داوود تپان له پکتیا څخه د ټلیفون لارې را سره ده. تپان صاحب، د خلکو دا شکایت څومره جدي دی؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویلي، خلک سره موږ خبرې کړې دي په ولسوالۍ کې، ولسوالان نشته، په ولایت کې ولایتي ادارې مسؤلین نه دي موجود. د دې په خبره دا وضعیت یوازې په پکتیا کې نه ده، په گاونډي ولایت پکتیکا کې هم ورته وضعیت حاکم ده. خلک شکایت کوي چې ولایتي چارواکي، د ولسوالۍ چارواکي په ساحو کې نسته، ورسته د اختر له رخصتې نه دی راګرځېدلي. دوی وایي د دوی هغه کوم کارونه چې په محاکمو پورې تړلې دي، په څارنوالیو پورې یا په ولایتي ادارې پورې تړلې، هغه ټول په ټپه ولاړ دي. دوی په ورځ دې ته انتظار باسلی څو پورې روزه تېره شي او دوی کارونه په مخ لاړ شي. ولیلا هم کارونه هغه ډول شي، دوی تمه په مخ نه دي تللي او چارواکي په یو نوم او بل نوم په ولایت کې نه دي موجود.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبريال داوود تپانو چې ویلې په پکتیا او د غرس پکتیکا کې خلک شکایت لري چې چارواکي د کمپي اختر له رخصتیو څخه چې تللی دي لا هم تللی دي او ادارو ته نه حاضرې شي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا د کموالي په وجه سل فابریکې وتړل شوې. په دغه صنعتي پارک کې تر یو سل نوي زیاتې فابریکې شته چې شاوخوا درې کاله ورته د امریکا د پرمختیایي ادارې لخوا ډیزلي برېښنا ورکول کېده. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور راستولی.
دا مهال د کندهار په صنعتي پارک کې د اوسپنې ویلې کولو، پلاستیک جوړولو، غوړیو، صابون، اکسیجن، آیس کریم، یخی او نورې بیلابیلې فابریکې شته چې د موادو کیفیت یې تر پاکستاني موادو لوړ دی. خو د فابریکو مسؤلین وایي چې د برېښنا ستونزې مجبور کړي چې خپلې سل تولیدي فابریکې وتړي. دوی ټینګار کوي کچېری د برېښنا غمې ونه خوړل سي نو زیاتې نورې فابریکې به هم د همدې لامل خپل فعالیتونه ودروي. د کندهار په صنعتي پارک کې یو سلونیوي فابریکې فعالیت کوي چې یوازې نوی فعالیت لري او پاتې د برېښنا د نه موجودیت لامل باندې سي. د فابریکو د مسولینو په خبره دوی هیله لري چې په صنعتي پارک کې ورته اوبه، برېښنا، سړکونه او نور خدمات برابر سي، خو د دې برخلاف بيخي برېښنا نه لري. دوی وایي کچېر برېښنا برابر سي نو د کورنی تولیداتو او فابریکو شمیر به لوړ سي.
نو وبنا لرو کوم سروي د کومان د پارک لپاره چې وبنسته او سړکان خراب دي او چکان لسته او برق مومي مشکل چم دي جوړ مشکل ده.
د کندهار د صنعتي پارک د اتحادیه مشر اجباري داد همني چې پنګواله او فابریکه لرونکي د ګنستوند ترڅنګ د برېښنا د نشر مخامخ دي. هغه وایي چې چیرې برېښنا برابر سي نو د کورنی تولیداتو او فابریکو شمیر به لوړ سي.
موږ د اول قدم کې د اطمینانی برق چې هغه په اصطلاح زیربنایي او دغه صنعتکارانو یا د پارک صنعتي ته اطمینان ورکړي چې دغه برق درې وخت پورې ستاسو د دغه سلو کارخانو چې پیلند کار لاندې دي دغه به هم څه سوته ځان ورسي که اطمینانی برق پیدا سي. پیلند موږ د 12 ساعته برق لرو.
ورست درې کلونه د کندهار صنعتي پارک ته د امریکا د پرمختیایي ادارې د لوري ډیزلي برېښنا ورکول کېده. خو اوس دغه ډیزلي برېښنا 40 میگاواټه او 10 میگاواټه د جنراتورونو د خرابوالي په وجه بند سوي چې له امله صنعتي پارک ته کافي اندازه برېښنا نه ورکول کېږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د کابل پولیس وایي چې د غلو او کیسبرو یو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر په پام کې نیولې دي. د کابل د لمړی حوزې جنایي مسؤل وایي ډېری دغه غلاوی د وړو ماشومانو لخوا کیږي. په دې اړه ابراهیم صافی راپور لري.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي په دې وروستیو کې د غلاو او کیسبوري لا ډېرې دوه پتنګ شوي او شکایت کوي چې کیسبوران د خپل اهدافو لپاره لا ځانګړو مهارتونو کار اخلي. دوی وایي کاسه هم خلک د کیسبورانو او غلو له یو شمیر چلونو او هنرونو سره بلد دي، خو بیا هم کیسبوران لا داسې تکتیکونو کار اخلي چې مخنیوی یې ستونزمن وي. د محمد اسماعیل په نوم یو ځوان چې غوښتل یې خپل موبایل د کابل په زاړه بازار کې وپلوري، غله یې موبایل تښتولی دی.
اسماعیل خبره کوم ته راغلم د واپس راغلم، ما سره په جیب کې وکتل پیسې را سره کوم، مې دوا مې اخیستله. دا سړی ما ته تلیفون را باندې خرڅ کړه، کله چې مې تلیفون ورکړ ما د لاسه ونیوم داسې رانه وتښتېدله. دوه ورځې پسې وګرځم پیدا مې نه کړ، نن درېیمه ورځ د واپس راغلم، پیسې مې پیدا کړې، سړی مې ګیر کړ. کله چې عسکر راغی عسکر مستقیم را مې سم دلته مې عرضه پسې ولیکله.
د پولیسو په مرسته مو د قیس په نوم داسې یو کس پیدا کړ چې کیسبوري یې کوله او پولیسو لاس په لاس نیولی دی. قیس چې ښایسته ځوان او ښکلې جامې یې اغوستې وې، د پولیسو په امنیتي حوزه کې په داسې حال کې ناست و چې په لاسونو کې یې ولچک پراته و. په همدې اړه مو د همدغه ځوان کیسبور سره خبرې کړې دي. په سر کې مو ترې وپوښتل چې آیا رښتیا هم تا دا موبایل غلا کړی و او که نه. د راته په ځواب کې وویل
هو، ما دا موبایل درې ورځې مخکې غلا کړی و او هغه مې په اته سوه خرڅ کړ. له دې مخکې مې دا کارونه نه کول او تر دې دمه مې د دې لارې شپږ اووه زره افغانۍ لاسته راوړي. دغه موبایلونه چې موږ غلا کوو بیرته په چوکې پلورو او دا مې لومړی ځل دی چې حوزې ته راځم.
په همدې حال کې د کابل د لومړۍ حوزې امیرې جمیلې بایاز له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غلو او کیسبرانو د نیولو لپاره یې پلټنې روانې دي. له بلې خوا د لومړۍ حوزې د جنایي جرمونو مدیر محمد داود کټوازی وایي په کیسبورۍ او غلاو کې تر ډیره له ماشومانو او ځوانانو کار اخیستل کیږي، خو اصلي عاملین یې نور کسان وي. ښاغلی کټوازی زیاتوي ډیری کیسبوران د کم عمر لرونکي دي او دوی یې عدلي او قضایي ارګانونو ته نشي معرفي کولی.
یو شمیر هغه کسان چې عمر یې کم دی موږ نسو کولی دوی عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي کړو. د بیلګې په ډول پنځه کلن، شپږ کلن او اووه کلن چې د عدلي تعقیب لاندې نه راځي، نو په دې خاطر مو د هغوی لپاره توصیه کارونه کړي دي.
سره له دې چې په کابل ښار کې کیسبوري او ځینې نورې غلاوې د غلو پخوانۍ دنده ده، خو یو شمیر کابل ښاریان بیا وایي دا داسې اشخاصو د ډېرېدو علت بیکاري او غریبي ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي د ماشوم له زیږیدو وروسته په لومړنیو ساعتونو کې د مور په شیدو د ماشوم تغذیه کولی شي د ماشومانو د مړینې اندازه 22% کمه کړي. سوریا دلیل پرون د مور په شیدو د ماشوم د تغذیه نړیوالې اونۍ په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په هیواد کې زرګونه ماشومان د مور په شیدو د نه تغذیې له امله ژوند له لاسه ورکوي. په دې اړه ناجیه صاحب راپور لري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي کچیرې د ماشوم له زیږیدنې وروسته تر شپږو میاشتو پورې د مور د شیدو په وسیله تغذیه شي، د ماشومانو مړینه به 10% کمه شي. د امیر روغتیا وزیر سوریا دلیل وایي په کورنۍ کې له میندو سره نه همکاري او د عامه پوهاوي نشتوالی تر ډیره ماشومان د مور له شیدو بې برخې کړي. میرمن دلیل د سه‌شنبې په ورځ د مور په شیدو د ماشوم د تغذیه نړیوالې اونۍ په مناسبت یوې غونډې ته وویل: نړیوالې څېړنې ښیي چې د ماشوم له زیږیدنې وروسته په لومړنیو ساعتونو کې د مور په شیدو د ماشوم تغذیه کولی شي چې 22% د ماشومانو د مړینې کچه راکمه کړي. له بلې خوا یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق بیا ټینګار کوي چې ماشوم ته د شیدو ورکولو پر اهمیت باید میندو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات شي. د WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان مسولین هم وایي چې د مور په شیدو تغذیه نه یوازې ماشوم بلکې میندو ته هم ګټور تمامیږي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي ریچارډ پیپرکن په دې اړه وویل،
د مور په شیدو تغذیه میرمنو ته توان ورکوي چې له ولادت څخه وروسته د وینې د ضایع کېدو مخه ونیسي. د میندو شیدې ورکول د وینې له کموالي څخه هم ملاتړ کوي، همدارنګه د سرطان، شکر او نورو ناروغیو په کموالي کې هم مرسته کوي.
په افغانستان کې د مور په شیدو د تغذیه نړیواله اونۍ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې د ماشومانو د مړینې کچه پکې ورځ تر بلې زیاتیږي. د ترسره شوو سرویګانو له مخې په افغانستان کې په هر ساعت کې له شپږو هغو ماشومانو څخه یو خپل ژوند له لاسه ورکوي چې له پنځو کلونو کم عمر ولري.
سات اته بجه او دیرش دقیقه شوې د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام، د لوبو له میدان او د غرس آزادي او اوریدونکي. خو لومړی د دې سات لنډ خبرونه واوري چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په پرونی حمله کې د یو امریکایي لوړپوړي جنرال وژنه په کلکه غندلې ده. جنرال هارولد گرین په تیرو دیارلس کلونو کې تر ټولو لوړ رتبه امریکایي پوځي و چې په افغانستان کې وژل شو. د افغانستان د جمهوري ریاست دوو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله پرون ماښام ناوخته له یو بل سره کتلي ویل کېږي. دغو ترمنځ په خبرو کې د رایو تفتیش په پروسه کې د شفافیت پر څرنګوالي بحث شوی. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د دولت شپږ تنه وسلوال مخالفان چې څلوري بهرنیان دي د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي. سعودي عربستان لبنان ته یو میلیارد ډالر ورکړي چې د سوریې د پولو په اوږدو کې د اسلامي سختریزو پر ضد په جګړې ولګوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره وایي د یوکرین په ختیځ کې د وروستیو کړکېچونو له کبله 215,000 کسان له خپلو کورونو څخه وتلي دي. او د مالدوف حکومت پر موسکو غکړي چې خپل سرتیري او وسلې له جلا شوې سیمې ترانزدینستر څخه وباسي.
مخه تر دې چې د لوبو میدان ته ورشو او د سپورت پروګرام در وورو، له نوریاس نوری به وورو چې لویدیزو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو شمیر لویدیزو ورځپاڼو له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د خطرونو او د پینتاګون لخوا په دې هیواد کې د وسایلو د له منځه وړلو او خرڅلاو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي، د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې غواړي دی و داسې ولسمشر په توګه وپیژندل شي چې دوه جګړې پای ته رسولي، مخکې له دې چې د جمهوري ریاست دوره پای ته ورسیږي، په 2018 میلادي کال کې ورستی امریکایي محارب سرتیری له افغانستانه باسي. د ورځپاڼې په وینا، هر دلیل چې اوباما د جګړو د پای ته رسیدو لپاره لري، د هغه دا پالیسي به نه د هغه ځای ناستې او نه هم د هیواد لپاره دومره محبوبه وي، ځکه امریکایي ځواکونه په بیړه له عراق ووتل او جګړه یې ختمه اعلان کړه، خو په بشپړ ډول په جګړه کې د امریکا رول پای ته ونه رسید. په ورته شکل له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به هم دغه جګړه پای ته ونه رسیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي، له افغانستانه د وتلو د ستراتیژۍ پر ځای امریکا ته پکار ده چې له دې هیواد سره یو اوږدمهاله شراکت رامنځته کړي. د ورځپاڼې په وینا، په دې اړه بحثونه چې له 2018 میلادي کال وروسته دي، څه شمېر عسکر په افغانستان کې پاتې شي، دا په دې پورې تړلی دي چې هغه مهال افغان امنیتي ځواکونه په مشخص ډول د امریکا څه ډول مرستې ته اړتیا لري. وال سټریټ ژورنال لیکي، امریکا باید په افغانستان کې په تیر بیا د تروریزم په وړاندې د جګړې لپاره خپل پوځي حضور وساتي. تر اوسه د هیواد د القاعده د حقاني شبکې او خای هم د لشکري طیبه د دلیل خو چې په 2008 میلادي کال کې د هند پر ممبئی حمله کړې و، جدي خطرونه متوجه وي. د ورځپاڼې په وینا، له افغانستانه د ټولو محارب ځواکونو په وتلو سره به د امریکا او د هغې د متحدینو لپاره د بی پیلوټ الوتکو او د ځانګړو ځواکونو د اډو په ګډون مهم انتخابونه له منځه یوړل شي. د وال سټریټ ژورنال په وینا، د دغه سی یو پالیسي په نتیجه کې به د امریکا ملي امنیت له ګواښ سره مخامخ شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر یو بل اړخ د پینتاګون لخوا د وسایلو او تجهیزاتو د خرڅلاو په اړه په یو مطلب کې لیکلي. یو دیش کلن بریدمن جو مانور د کندهار په پساب اړه کې د هغه جزوتام غړی دی چې دند لري ټول هغه وسایل او تجهیزات چې له افغانستانه نه ایستل کېږي راټول کړي، یا یې پر افغان سوداګرو په ارزانه بیه وپلوري او یا یې هم لمنځه یوسي. مانور واشنگتن پوسټ ته ویلي د دیارلس کلنې جګړې په نتیجه کې هر لوري ته ډېر شیان پراته دي، له زړو کمپیوټرونو نه نیولې تر ټلیفوني مزو او خیمو پورې وسایل باید راټول شي. د ورځپاڼې په وینا پینتاګون غواړي ټول هغه وسایل چې د جګړې د وخت تشکیلاتو لپاره برابر شوي له منځه یوسي. له تیر کال راهیسې پینتاګون له هغو ماشینونو کار اخلي چې پکې موټر، جنراتورونه، له کانتینرونو جوړې خونې، میز او څوکۍ او نور وسایل ټوټې ټوټې کیږي. د واشنگتن پوسټ په وینا پینتاګون دغه راز ځینې وسایل او تجهیزات پر افغان سوداګرو هم په ارزانه بیه پلوري، او دې کار ته یې وروسته له هغې مخه کړې چې ورباندې انتقادونه شوي وو چې د دې پر ځای چې وسایل له منځه یوړل شي نورې ښې لارې هم شته.
لوبو لمیدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنو ریدونکو السلام علیکم. هله من يم روغه او خوشاله اوسه. په دې پروگرام کې به ووري چې په اروپا کې د افغان میشتو فوتبال ټیمونو لوبي آریانا ټیم وګټل، د وزن پورته کولو تنکي ځوانانو هم له آسیایي لوبو څخه څلور میډلونه وګټل، او د اولمپیک ملي کمیټې مشرتابه له لوبغاړو سره ولیدل او د مرستو ژمنه ورسره وکړه. خو تر هر څه مخکې محمد وایس سمیم د سپورت نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وی افغان ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې ټورنمنت په بریالیتوب سره ورساوه. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل افغان ټیم د زیمبابوې په وړاندې کڅه هم دویمه څلور ورځنۍ لوبه د یک شنبه په ورځ لاس اور کړه، خو په مجموعي توګه زیمبابوې ته په دې سفر کې یو تمريني، دوه ورځنۍ نړیوالي او یو څلور ورځنۍ لوبه په خپل ګټي پای ته رسولې. خغلی هوتک ویل افغان ټیم د دوه ورځنۍ نړیوالو لوبو د تلولې جام هیواته راوړای دی. د ویلو د چې د څلور ورځنیو لوبو لپاره د افغانستان ډیری لوبغاړي د نولس کلنو او الف لوبډلې څخه انتخاب شوي وو، او ډیرو ځوانو لوبغاړو ته د لوبې کولو چانس ورکړل شوی و. د نیویارک لوبډله د امریکا متحده ایالاتونو د افغان میشتو باسکټبال ټیمونو ترمنځ اولسم دور سیالۍ وګټلې. د بدني روزنې ریاست د دفتر عامر ظریف جلال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا سیالۍ د ویرجینیا په ایالت کې وشوه چې هدف یې د افغانستان د باسکټبال د ملي ټیم لپاره د غوره څیرو انتخاب و. ښاغلي جلال ویل د باسکټبال فدراسیون استازی غوث نیکبین هم دغو سیالیو ته ورغلی و، او ځینې تکړه لوبغاړي یې د باسکټبال ملي ټیم ته ترې انتخاب کړل. له بلې خوا په ورته وخت کې د ویرجینیا افغان ټیم د فوټبال په برخه کې د نیویارک برېښنا ټیم له ماتې سره مخ کړ. د آریانا ټیم وکړای شول د جرمني په کولن ښار کې د اروپا میشت افغان فوټبال لوبډلو ترمنځ د تلولۍ جام وګټي. د افغان یورو سپورت ویبپاڼې د خپرونو مسؤل نعمت زمانی ازادي راډیو ته ویل د بیلابیلو اروپایي هیوادونو شلو فوټبال ټیمونو د شنبه په ورځ د جرمني په کولن کې مسابقې وکړې چې په نتیجه کې له انګلستان څخه راغلي لوبډلې آریانا اتلولۍ خپله کړه. لالا ها سیټي ټیم دویم مقام خپل کړ چې دا هم له انګلستان څخه راغلي افغان لوبغاړي وو. دریم مقام له هالند څخه د افغان فوټبالرانو ټیم ستارګان خپل کړ. تمیم چې د آریانا ټیم لوبغاړي دی د ګول خاغلي لقب خپل کړ. حمید زمانی د لالا ها سیټي ټیم لوبغاړي د غوره لوبغاړي نوم وګاټه، او د غوره ګولکیپر لقب هم د جرمني د فوتونات ټیم لوبغاړي خپل کړ. د خاغلي زمانی په خبره د لوبي هر کال په جرمني کې د افغان کپ په نوم ترسره کیږي چې شامل لوبغاړي ټول افغانان دي.
د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. راپښو د پروګرام لومړی مطلب ته په اروپا کې میشتو افغان فوټبال لوبډلو د جرمني په کولن ښار کې سره لوبي وکړي چې اتل ولید آرینا ټیم وګټله. د افغان کپ په نوم د شلو افغان لوبډلو د دې لوبو یو تر سره کوونکی نعمت الله زماني ازادي راډیو ته وویل د لوبي د شنبه پورس په کولن ښار کې وشو شي هر یو لوبه په 15 دقیقو کې تر سره شو، او پای لوبه کې آرینا لالا سیټي ټیم مات کړ. تمیم د آرینا برید کوونکی لوبغاړي ته د ګول د خغلی لقب ورکړل شو. خبروي چې په دې اړه نور معلومات د یوسف خان ځدران په دې راپور کې وورو.
د جرمني په کولن ښار کې د افغان کپ په دې سیالیو کې چې د شنبه پورز وشوه شلو افغان لوبډلو برخه اخیستی و. د دې لوب یو لوبغاړی نعمت زمانی ازادي رادیو ته وویل دا یو ورځنی لوب وی چې په پایلو بکې د آریانا ټیم وکړه شول د لالا سیټي ټیم مات کړی او تلولی خپل کړی.
دې مسابقات د تا یک روز برگزار میشه. ای یک سیستم است که در سطح اروپا مراوج
د سلی پیورس کې وشوه. دا یو سیستم دی چې اروپا کې مراوج دی. لنډمهاله لوب دی چې هر لوب شل د قیدوام کوي. شلو ټیمونو په سلور 15 ټیمه گروپونو کې لوب وکړي. د لومړي ځل لپاره د انګلستان دوه ټیمونو په دې لوب کې برخه واخیسته چې پایلو به هم وکړه. یعنی آرینا لومړی مقام وګټه او لالا ها سیټي دویم دریز غوره کړ.
ما په مقام دومی.
ښاغلی زمانی وویل په دې لوبو کې ټول شامل لوبغاړي افغانان وو او دا یې اتم ځل و چې په بریالیتوب سره ترسره کیږي. د زمانی په خبره د دې لپاره چې افغانستان څخه لوبغاړي په ډیرو سختیو سره اروپا ته راځي، نو ټول شامل لوبغاړي هغه افغانان دي چې په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي.
سکل د دې سلیو اتم دور او اته کله مخکې د سلی پیل شوې. د دې لپاره چې د لوبي اروپایي دی په اروپا کې لمیشت افغان لوبغاړو بلنه کیږي چې لوبي پکې وکړي. سکل د جرمني، هالند، بلجیم، سویس، ډنمارک، سویډن او انګلستان شلو ټیمونو برخه پکې اخیستې وه. ټول لوبغاړي افغانان وو او کوم بهرنی فوټبالر نه و پکې.
زمانی زیاتوي چې په دې لوبو کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړو هم حضور درلود او هر یو بیلابیلې نندارې ترسره کړې. د وړو ماشومانو فوټبالرانو فیستیوال هم وشو. د ویلو ده چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم ډیری اوسنی لوبغاړي هم لکه منصور فقیریار، ندیم امیری، مصطفی حدید، مصطفی آزادزوی د جرمني په ټیمونو کې لوبې کړې دي.
و موریدل چې په اروپا کې مشت افغان فوټبال لوبډله د جرمني په کولن ښار کې سر لوبې کړې چې اتل ولی د ارینا ټیم وګټله. د وزن پورته کولو ملي ټیم د تنګیو ځوانانو په څلورم پړاو سیلیو کې د دریم مقام په ګټلو سره هیواد ته راستون شو. دغه سیلی د جولای 28مه په ازبکستان کې ترسره شو چې افغان لوبغاړو پکې څلور میډالونه وګټل. د وزن پورته کولو د ملي فدراسیون له رئیس مروان مین سره احمد جوبین احمدی مرکه کړې.
د دې سیالیو پر راته کوم معلومات راکې؟ دا کوم سیالی وو او په کوم ځای کې ترسره شو؟ څومره ورزشکاران په دې سیالیو کې ګډون وکړ؟
دا سیالی په ازبکستان د سمرقند په شهر کې په ازبکستان کې دایر شوې وي چې په دغه سیالی کې تقریبا 200 ورزشکارانو ګډون کړی وو چې څلور مملکت په دغه مسابقات کې خپل ورزشکاران راوستي وو چې هغه کشورونه دي: افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان. چې د افغانستان ټیم وکولای شو چې دریم مقام په ټیمي لحاظ باندې لاسته راوړي او زموږ ورزشکارانو چې دغه یو طلا، دوه نقره او یو برونز واخیستي.
تر کوم سطح پورې د سیالی ترسره شو؟
دغه سیالی په بین المللي سطح باندې وي او دغه سیالی کولای شي چې کم زمانی ورزشکاران د هر مملکت په دغه سیالی کې ګډون وکړي او دوی دستاورد لاسته راوړي. دوی کولای شي چې بیا مثال نوجوانان د مسابقات، نوي ځوانان چې په حساب آسیایي مسابقات کېږي په هغه کې هم دوی ګډون وکولای شي.
او د اولمپیک ملي کمیټې مشرتابه پلاوی له لوبغاړو سره په لیدنو کې ژمنه وکړه چې د هغوی ستونزو ته رسیدګي کوي. د دې کمیټې رئیس فهیم هاشمی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې له شمیر کلبونو لیدنه وکړه او ژمنه وکړه چې په خپلو پروګرامونو کې د کلبونو او لوبغاړو پرمختګ په پام کې نیسي. ابراهیم صفای او نور جزئیات.
د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د اولمپیک د ملي کمیټې د مسؤلینو لخوا د یو شمیر ورزشي کلبونو لیدنه وشوه. د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د یو شمیر ورزشکارانو سره ژمنه وکړه چې د دوی هر ډول ستونزو ته رسیدګي کوي او دوی به د ورزش په برخه کې په نړیواله سطحه ولوبوي. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس فهیم هاشمی رسنیو ته وویل دوی کوښښ کوي چې د کلبونو د ستونزو له اورېدو وروسته به له هغوی سره مرسته وکړي.
داسې یوه دوره مو په پام کې نیولې چې د یو شمېر کلبونو نه لیدنه او ځان خبر کړو او له هغې وروسته کوم چاپېریال چې کلبونو رامنځته کړی وګورو او کوم کلبونه چې له تخنیکي پلوه ستونزې لري وپېژنو او لومړی هدف مو دا دی چې ورسره همکاري وکړو تر څو یې ستاندرد لوړ شي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه د دوی دغه لړۍ دوام لري او هڅه وکړي چې د هیواد د ټولو ولایتونو د کلبونو نه لیدنه وکړي او د ورزش په برخه کې شته ستونزو ته د هواری لار پیدا کړي. خو یو شمیر ورزشکارانو بیا د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل کله چې هم کوم کس ورزشکار د بهرنیو لوبو لپاره انتخابیږي د هغه په ځای بل کس د سیالیو لپاره وړل کیږي. خو د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس بیا ژمنه وکړه او وی ویل له دې وروسته به هڅه وشي کوم کس چې د بهرنیو سیالیو لپاره وړتیا ولري هماغه به انتخابیږي.
د لوبو میدان اوسنی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو یوې بل خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د ازادي رادیو پر پیغام سپټونکو ماشين زموږ هیوادوالو د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو او هم د امنیتي مسایلو په اړه خپل پیغامونه پریښدي. ځینې اوریدونکو په افغانستان کې د ائتلافي حکومت د جوړېدو هرکلی کوي، خو ځینې بیا مخالفت کوي. یو شمیر اوریدونکو بیا د انتخاباتو پر کمیسیون غږ کړی چې نتایج ژر تر ژره اعلان کړي او هیواد له روان بحران راوباسي. نو راځي دغه پیغامونه په خپل د دوی په ژغونو کې واورو.
اکثر دستا صبح په دې ټاپي حکومت باندې چې د ټاپي حکومت جوړې نو څه د پاره لا دومره ملت خرچه سره کول اول د پدې څه د پاره انتخابات اول د دوی مده پیسې کو د درې مده پیسې د پاره کول چې دومره خلک ضایع شي دومره به د خلکو ګوتې کټ نور شهیدان شو به خلک مده د دې نتیجې څه پیدا شو دا غنه خو به ادا پکاره چې مغاول نه د پښیری حکومت کړو د دومره مصرف او هغه به ضرورت نه
تو سفر خان افغان دا عبدالمنا خبر کوم چې دا پیغام درم چې نو په افغانستان کې اشرف غنی ډاکټر عبدالله حکومت جوړوي باید دا د ورورولۍ حکومت کې جوړ شي چې ټول افغانان ټول عوام افغانان ورونه یا خوشحاله شي چې یو ټغر راتو شي او سره کښېني دی دا خبرې سره وسي افغانستان کې چې کوم بارني لاسونه دي دا دې فستر ژره لري چې د پاکستان له حیثیت نه دا د فواد کوم چې پاکستان افغانستان کې دي ناڅه په ناڅه افغانان نه څه کې دان کوي ناڅه په ناڅه دي ناڅه په ناڅه ګډوډي دي نه جوړوي
زه د نورستان ولایت د عوامان ولسوالۍ او د اسلام آباد کلي نه قاری محمد مدني خبرې کوم موږ د نورستان ټول ولسونه د دوانو کاندید صاحبانو جوړجاړی او تفاهم پر رسیدو هرکلی او استقبال او مبارکي وایو واقعا چې د دې دغه جوړجاړی تر رسیدل د وروړي دلالت کوي الله رب العزت هم پر وروړي کې کامیابی خیدا د دوانو کاندیدان په اخلاص او امانتدارۍ سره کار وکړي موږ پر د عقیده لرم چې دغه اوسنۍ مشکلات سره چې د افغانستان ولس او حکومت مخامخ دي د الله تعالی په مرسته به حل راوځي او افغانان به د یو سوکاله ژوند خاوندان شي
السلام علیکم دروځه ورا چشنو لسولین خبر کوم دو کاندیدان نه دا غشتنه ده چې خپل مابینس کې مداخله سره ونکړي او د خپل مابینس کې سولې سره وکړي راي چې هر یو یوړه باید خپل باور انس او پښه وجه سره باید چې خپل رایګری ساته سره ورسوي
خبرې کوم ما پیغام دادی چې دواړو کاندیدانو منع کړې وه چې ائتلافي حکومت به نه جوړوي اوس دوی په ائتلافي حکومت باندې سره شوي دي او دا زموږ د خوښې حکومت نه بلکې یو سیاسي جوړجاړی ده دوی چې وایي دلته موږ ملي وحدت لپاره دا کار کوو دا ملي وحدت نه دی دا سیاسي وحدت دی او ملت خپل مابین کې هیڅ نو مشکل نه لري هر څوک چې وایي چې ملت خپل مابین کې د مختلفو قومو ژبو خلک یو دیو په بل سره مشکل لري دا هسي پروپاګاندا ده او خلک هیڅ نو مشکل نه لري دا سیاسي جوړجاړی ده او سیاسي ائتلاف مونږ چې هر چا ته یا هر کاندید ته رای ورکړي هغه کاندید مونږ سره ژمنه کړې چې زه به هیڅ چا سره ائتلاف نه کوم او په دې حد ډول چې زه سهامي شرکت نه جوړوم نن څنګه دوی زمونږ پر رای باندې معاملې کوي او سهامي شرکت جوړوي قانون کې دا یو شای وایي چې د کاندید تر یو ورکول کېدای او بیرته ورنه کېدای ما به د خپل خپل کاندید نه بیرته راځي چې کوم یو ته چرای ورکړي
محبوب الله خان کې دا ورځ دا ولایت د غزار د ولسوالۍ څخه دا پیغام پیژدم دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه د افغانستان د ملت ته یو ځوان په سپت دا پوښتنه کوم چې باید بیا پرې ووسی او خپل نتایج د پرې او د خدای او د رسول د قوانینو او د اساسي قانون په کورونا کې اعلان کړی او دا چې ظالمان چې دا اوس دا دولنه سره یو ځای شوی دي او د افغانستان چوکۍ ته نشه کړی ده او دوی په نشو کې غرق دي او دوی غواړي چې د افغانستان چوکۍ ترلاسه کړي دوی د دې لپاره دا زورونه نه وایي چې د افغانستان خوار ملت مظلوم ولس او دا د افغانستان خوار کونډي اعتماد دا خلک وساتي دی غواړي چې خپل تماشې وکړي خپل نشي وکړي خپل روپی برابر کړي نو پر یاد خدای پر یاد قرآن د کنيسم څخه دا غوښتنه کوم چې دا ژر خپل مسولیت غاړي واړي او دوی
دیو د اخرت او د دې دنیا د افغانستان د کوندي او یتیم حق سره فریږي.
محمد الله دا زم د پکتیا ولایت تاریخ د ځای ولسوالۍ څخه د سره پړی کې یم. راکنه له خپلواک کمیسیون څخه پکله کده وختنه کوم چې نور دی دا عبد الله خبر ته غوږ نه دی وختله اخیرنه پایله دی ژر تشر اعلان کړي دغه چې شواد له بهرامي حالت څخه ووځي. خپل د دې شاهد یم چې دلته تاریخ کې عبد الله کمپاینرانو په یوه رای زر افغانۍ او یو اکزوا د بیبن موبایل او یو جوړه جامې ورکولې. زه د اشرف غنی طرفدار یا کمپاینر زما خو زه به حق در احضار یم ولو که څوک مسره غوتوی هم دا بوانه چې ته حقیقت دی.
عرب شنواره د افغانستان پر روانو حالاتو دغه سوایم د دواړو د نماندانو څخه آیا چې تاسو د خپل شخصي د ګټو د منافو د خاطر د افغانستان د بحران طرف ته روان کړی دی او په تیرو دغه څو ورځو کې د سرحدي ولسوالو نه هغه خلک چې د دولت په مثال په ملي اردو کې دي په ملي پولیسو کې دي دغه خلکو ته د طالبانو دخوا اختارونه ورکول کېږي، آیا زه د دې دوانو نوماندانو څخه غواړم چې د کمیسیون ته یو کله پر واچي دوه څه د خپلو چوکو دپاره دو به خو افغانانو هیله کړه دوه دویم ځل انتخابات یې وکړه او د افغانان هغه افغانان دو تر ووته چې ګوتې تر غوتې شوې هغه افغانان ووته چې دغه ګوتې دوران کړې وې د دغو نه دغه ګوتې غوتې شوې، آیا دغه افغانانو د ګوتو پورې دو نه شرمېږي او دو افغانستان د خپل دغه لپاره د خپل منافو د شخصي د چوکو لپاره خپل کار شروع کړي عوام او افغانانو باندې ځان غاکړه ما چې دغه ته دغه راپتی او ته شروع دغه کمیسیون ته خلک پر واچوي تاسو دغه نتیجه جوړ کړی دی بس قرار دی کینی هیڅ د افغانان دغه انتخابات نه غواړي نه نه دا څه حالات په افغانستان کې روان دی بیا هم د کونډې ښځې کور د افغانستان نه دواړه جوړي د خپل شخصي د چوکو د وزارتونو او د ریاستونو په مقابل کې چې مثال دواړه لګي او یو چې د دادا باطل شي بلې دادا دادا ګنده شي دوه د دې نه چې جوړ ک افغانان ته تکلیف کې د دې کمیسیون د لاته زایتای شرمونه و شرمې ده بس زایتای د دوه نور خپل ګریوان کې سر کا تکا چې اول ځل انتخابات شو مثال په دویم راوند لاړه انتخابات او دوه وسم سره جوړیږي او افغانستان د بحران طرف ته روان کړي تجارت تختی بانکونه مثال نه کا منشته منې په بل طرف روان دي.
د انتخاباتو په تړاو مو پیغامونه واورېدل، اوس په هغه نور پیغامونو ته غوږ سو چې اوریدونکو د سولې او یووالي په تړاو د اسادي رادیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې پریښېدې. په دوی کې یو شمېر له زندانونو څخه د وسلوالو مخالفینو پر خوشي کېدو انتقاد کوي. راځي نور له دوی واورو.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت نه ستاسو سره په تماس کې یم. د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې کومه جګړه روانه ده د افغان ځواکونو په وړاندې باندې زما د افغان حکومت څخه دا خواهش دي تر څو هوا مهمې سلاوي چې د افغان وسلوالو مخالفینو تلاش کړي هغه باید و حکومت ته هم له امریکا له خوا څخه ورکول شي.
السلام علیکم، د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې قائد سره په تماس کې یم. زه د وزیر صاحب دفاع وزیر صاحب اخرات ته دا اسما پیغام دی چې تاسو په سنګین او په هلمند په شمالي ولسوالۍ کې د شش لپاره د خلکو زامن په وژنی چې نه شي کولای پیر دی دا تاسو په دا رقم نه شي کولای دا جنگ چې دا جنگ د تور پاکستان ته حساب جنگ دی وړي پلان ته جنگ دی نو تاسو زموږ سم په سم په دغه سر خلاص دی تاسو تر هغه هیڅ اقدام نشي تاسو چې رژیم ورونه پاکم چې او تاسو چې یو سرنوشت معلوم نشي نو مې کوي تر غوي مشورې سره مده خلکو زامن پښتو وژنې ما خلک سره تبا کوي.
زه د روګر دی ولایت نه دی ولسوالۍ محمد اغې نه تاسو مخاطب یو کرزای څه حق لري چې بندیان خوشی کوي د کرزي زوی نه د مساوي کرزي مور نه د مساوي کرزي کور نه د ورن سوای کرزای نه د خراب سوای او موږ دغه کلی یو دی ولسوالۍ محمد اغې دی نه او د کلی نه لاس نفر بندیان خوشی کړی چې مجرمان دي دي خلک وزل دي پولیس وزل دي مینون یال زول دي مصالح سی وی دي مینون اک دي غلاو کوي خلک وزنی شوکی کوي خلک ډیر موږ ډیر خلک سخت په آزاد یو او د موږ زمان چې دوی وزل دي د موږ زمان خو کارځای نه کوي صح حق دي بندیان خوشی کوي ولا دوی نه دمیږي دمیږي.
عبد الله دیما لوګر ولایت نه غږی کوم کرزی د حکومت څنګه نه حکومت نه مده غوښتنه ده چې مقصد ټول بندیان خوشی کی دی پلیچرخی کرښتیا سوله غواړي او په وطن مېنی طالبان ته د خاريات او خلک نه چې زسترګو ګوري خو د اطرافو خلک کو ته د سیار طالب د سیدل احمد شاه بابا طالبانو نه مم دا خواسته چې هر اختر کې کرزی اعلان کړي ولا شي خدای پاک ته سړی دومره ګناګار یم چې خدای پاک یو به کې یتي راځي سوله وکړي روغه جوړ وکړي یتي دې جنگ نه چی شم نو جوړیږي به دې جنگو کې مته سره تباه کړم صد بل ورځم چې کو ګاونډي هوا سره جنگ یې موږ ټول ښایسته ځوانان په خپل منځ کې سره وځلي
دغه مې پیغام دی چې ما په موږ کې دغه دې بخښلې ویبلې ده چې څوک وایي چې دا د پاکستان ګوډاګیان دي څوک وایي چې دا د امریکې ګوډاګیان دي د خدای پر لحاظ باندې به دا خبرې نورې د بینه وباسو دا مشرانو ته د خدای ریشه بیا کوم چې دا خپل جوړه سره وکړي ټوله یو مسلمانان یو د پردو په کول نه کوي د خدای ورې ته وګوري دا ولس له دربه داره کې د خپل ځاني ګټو لپاره ځاني ګټې پرېږدي دا ولس په غم کې سي تر څو به دا ولس دربه دار وي اخر به دا ولس مختر باندې راوړل یو ډاله بنی هغه مشران ته زما دغه پیغام دی چې تاسو د پاره د خدای خپل سره کښېنې سر سره خلاص کې نه دلته امریکایي یو کم تصرف لري چې خپل سر سره خلاص کو نه دلته پاکستان دی یو کم تصرف لري دا به موږ درڅو دا آنی درڅو به دا وینې روانې ترڅو به بهیږي ولې موږ انسانان نه یو موږ ته فکر لري پکار کله به فکر وهو موږ څنګه سرنا خلاص یو په ټول ویش کاله کې مسار نو سره خلاص نو خدای تعالی دې مسار سره خلاص کړي د خدای روی ته د مشران ته ګرځوم چې د طاهره د خدای سره سره خلاص کړي کله تعلیم مشران دي کله حکومت مشران دي ولس مو غار کې تر څو مولا دې کې د بدارم کوي
علیکم نعمت الله ساخی د کابل ولایت د سوال وزیر سوالي له سره په تماس کې په وسلوارو طالبانو ورونو غو کومه چې دمو افغان پر دې نور چې کوچنی اختر په خوشحالي سره ولمانځي
عبد الولید هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه به کوم وروره په سنگین کې چې کوم جنگ روان دی د دوی میاشتې کې د هلمند ولایت ټول عسكر په ختم کړ کومندان والی راځي په ولسوالۍ کې ناس وي دوه سر د کومندې سره یې نس چې عسکرو ته کومنده ورکړي زما هیله د نورو مقامات څخه دا دی چې د کم جنگ چې په سنگین په سارنوال کله ولسوالۍ کې روان دی دغه جنگ د پای ټکی ورته کښېږدي ټول عسکر یې په مړه کړل هر څوک خور او مور لري په دا نیک اختر کې
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو اوریدل چې د دوی خپل نظرونه څرګندول اوسنی پروګرام هم دومره وو ستاسو نور پیغامونه ته هم پاتم یو تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
خزان روانه دانن چی یو پیغله وخ سین یو زلم لک بہار راوڑے او یو پن می د ٹپو پٹو لالا راوڑے او متنا دس پینے جام اڑکڑل داسمر کام تنا دس پینے جام اڑکڑل داسمر کام تنا دس پینے جام